افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. السلام علیکم. په دې خبرونه کې په هرات او روزګان کې د ناامنیو د وروستیو پیښو حال درکوو. دا هم اوري چې د سوریالي شورا مسکو ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي سفر مهم بولي. په پیل کې له ملالۍ بشیر نه خبرونه اورئ.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکې. د اروزګان ولایت سیمیز چارواکي وایي تیره شپه دغه ولایت په چنارتو ولسوالۍ کې په دوو جلا پیښو کې اووه افغان سرتیري وژل سوي دي. متحده عربي اماراتو یو ځل بیا د افغانستان د سولې د پروسې د ملاتړ ژمنه کړې ده او د بشري حقونو نړیوال سازمان پر اروپایي ټولنه ژغ کړی چې له قرغزستانه غواړي وغواړي د بشري حقونو مدافع عظیم جان اسکروف دې له زندانه راخوشې کړي. بشپړه خبرونه. د اروزګان ولایت سیمیز چارواکي وایي تیره شپه دغه ولایت په چنارتو ولسوالۍ کې په دوو جلا پیښو کې اووه افغان سرتیري وژل سوي او پنځه نور ټپیان سوي دي. د چنارتو ولسوالۍ ولسوال فیض محمد حنیفي نن ازادي راډیو ته وویل چې تیره شپه وسلوالو طالبانو د دې ولسوالۍ پر امنیتي کمربندي پوستو ډلهیز بریدونه شروع کړل چې په نتیجه کې یې درې امنیتي سرتیري وژل سوي. ښاغلي حنیفي همداراز ازادي راډیو ته وویل چې د افغان پوځیانو او وسلوالو طالبانو تر جګړې څه موده وروسته د بهرنیو ځواکونو الوتکو له کمربند څخه دوه کیلومتره شاته د ملي اردو پر یوه کمپ برید وکړ چې په نتیجه کې د ملي اردو څلور د کماندو سرتیري ووژل سول او پنځه نور ټپیان سول. د دې پیښې په اړه افغان ځواکونو او د ناټو غوڅ ملاتړ ماموریت تر اوسه څه نه دي ویلي. ولسوال وایي د ولسوالۍ اوسمهال وسلوالو طالبان محاصره کړې ده او که مرکزي او ولایتي اداره ورته پام ونه کړي برخلیک به یې ښه نه وي. د اروزګان ولایت د امنیه قومنداني او ولایت مقام مسؤلینو په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. په کندهار ولایت کې له پولیسو سره نښته کې یو بریدګر وژل سوی او بل ټپي سوی دی. د کندهار د پولیسو ویان څارن زیاد دورانی وویل چې نن یوه بجه وسلوالو موټر سایکل سپرو د کندهار د څوارلسمې حوزې اړوند په سیمانو پله سیمه کې پر ګزمه ولاړو پولیسو برید کړی او دوه پولیسي ټپیان کړي دي. وروسته له هغه چې حمله کوونکي له هغه ځایه تښتېدلي په لسمه امنیتي حوزه کې نورو پولیسو ورباندې برید کړی چې په نتیجه کې یو برید کوونکی وژل سوی او یو بل یې په ټپي حالت کې تښتېدلی دی. طالب وسلوالو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. متحده عربي اماراتو یو ځل بیا د افغانستان د سولې د پروسې د ملاتړ ژمنه کړې ده. ملګرو ملتونو ته د متحده عربي اماراتو د دایمي استازي مرستیالي امیره الحفیتی د افغانستان د وضعیت په اړه د دې سازمان په یوه غونډه کې ټینګار وکړ چې متحده عربي امارات د افغان حکومت په مشرتابه د افغانستان د سیاسي حل بشپړ ملاتړ کوي. میرمن امیره د افغانستان د سولې په پروسه کې د دې هیواد د ټولنې د ټولو لوریو پر ګډون ټینګار وکړ. امیره الحفیتی همداراز وویل ابوظابي لیواله دی چې د افغانانو د لیدلوري د بریالیتوب په خاطر په دغه هیواد کې د سولې او ثبات د تامین زمینه مساعده کړي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ او اوس هم یو څو سیمهیز او نړیوال خبرونه. د بشري حقونو نړیوال سازمان پر اروپایي ټولنه غږ کړی چې له قرغزستانه وغواړي د بشري حقونو مدافع عظیم جان اسکروف دې له زندانه راخوشې کړي. د ډسمبر په شپږمه په خپره کړي بیان کې دغه ادارې ویلي اوس وخت رارسېدلی چې قرغزستان اسکروف راخوشې کړي. اسکروف تر نیول کېدو مخکې د بشري حقونو مدافع و او خپلواکو ویبپاڼو ته یې لیکل کول، خو اوس د قرغزستان په زندان کې د ابدي حبس سزا تېروي. دی په خټه اوزبک دی او د ټولنې امن او ثبات ته د خطر پیښولو په تور وروسته له هغه ونیول سو چې په 2010 کال کې د قرغزستان په جنوب کې په نژادي نښتو کې تر 4500 زیات کسان وژل سول چې ډیری یې اوزبک وو. 18 کلن اسکروف ټول تورونه ردوي او وایي دا قضیه سیاسي انګیزه لري. د بی پولی ډاکټرانو ادارې او په مدیترانه کې مرستندوی ادارې ویلي په مدیترانه سمندرګي کې د خپلې ژغورونکي بیړۍ فعالیت دروي. دغو ادارو د دې پرېکړې لامل د اروپایي ټولنې هیوادونو لخوا ورباندې دوامداره فشار بللی دی. د بی پولی ډاکټرانو ادارې پر ایټالیا او نورو اروپایي هیوادونو تور پورې کړی چې د اکویریس په نوم د دوی د ژغورونکي بیړۍ د کار مخه نیولې ده. په تیر جون میاشت کې اکویریس وروسته له هغه د سیاسي او ډیپلوماتیک بحران یو سمبول وګرځېد چې ایټالیا یې پر مخ خپله پوله وتړله او دا بیړۍ له 1400 ژغورل سویو پناه غوښتونکو سره په اوبو کې بنده پاته سوه. او د امریکا د پخوانی ولسمشر جورج هیچ دبليو بوش مړی په ټکساس ایالت کې د میرمنی او لور د قبرونو څنګ ته خاورو ته وسپارل سو. د خاورو ته سپارلو مراسم د پنځشنبه په ورځ په هوستن ښار کې ترسره سول. تر دې ورځ مخکې د چهارشنبه په ورځ په واشنگټن ډي سي کې پر دولتي کچه د اخري مراسم ولمنځل سول. بوش د نومبر په 13 په ټکساس ایالت کې په 94 کلنۍ کې مړ سو. د اوسنی ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ګډون د امریکا ټولو پخوانیو ژوندي ولسمشرانو په واشنگټن ملي کلیسا کې د بوش په آخري مراسم کې ګډون وکړ. د خبرونو پای
تاسې ازادي راډیو ته واژیست. په هرات او ارزګان کې افغان پوځیانو ته مرګ ژوبله اوښتي. د سولې عالي شورا مسکو ته د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد سفر مهم بولي.
روسان نقش موثری دارن و فکر میکنم سفر آقای خلیلزاد سفر مهمی است و پرثمری خواهد بود.
د شغلی خلیلزاد ته ځینې تحلیلګران په کومه سترګه ګوري؟ البته د سفر ته
ډیر مهم دی په دې چې یو بډای مملکت دی. پر آسیایي میانت روس هم تاثیرات لري. د بلې خوا څخه د ایران سره د اتحاد او مرستې د روسي سلاوي د ایرانیانو د ده په دسترس کې ورکولې.
په کندوز کې خلک له خپل سره وسله والو شکایتونه لري.
د دې سیمه په تکي بوکشن مارا دربدر خلک به سر کړم چې چاره کړم.
په بهرنیو موضوعاتو کې په فرانسه کې د وروستیو اعتراضونو په اړه هم معلومات درکوو. د ازادي او اوریدونکو پروګرام د خپرونې په دویمه نیمایي کې د نورو مطالبو تر څنګ اوریدلی سئ. د هرات ولایت په شینډن ولسوالۍ کې د افغان سرتیرو او وسلولو طالبانو ترمنځ په جګړه کې دواړو لوریو ته د تلفاتو اړولو خبره سوې ده. د شینډن ځایي چارواکي وایي چې ځینې سرتیري وژل سوي او ځینې یې اسیر سوي دي. بلخوا د ارزګان په چنارتو ولسوالۍ کې هم د او سرتیرو د وژل کېدو راپورونه خپاره سوي دي. په کابل کې د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام دا موضوع تعقیب کړې ده.
هرات سیمیز چارواکی وایي چې 13:00 د دغه ولایت په شینډن ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو د ملي اردو په یوه پوسته باندې ډلیزه حمله کړې ده. د شینډن ولسوال حکمت الله حکمت په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته ویلي دي چې په دې حمله کې د ملي اردو وطن سرتیري وژل شوي او 40 د وسلوالو مخالفینو په لاس باندې اسیران شوي دي. نوموړي وویل
طرفات ما برو جز بین 6-7 نفر ولی اسیر داره، 20 نفر اسیر داره. شاهی ولسوالی زمانه ولی پرسنان از ولسوالی مونست.
شینډن په هرات ولایت کې نام نه ولسوالی بلل کیږي. د هرات یوې سیمه ییزې سرچینې چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو خبریال ته ویلي دي چې په دې حمله کې 14 د ملي اردو وژل شوي او 40 اسیران شوي دي. وسلوالو طالبانو هم د ویلامې په خبرولو سره ویلي دي چې دغه حمله دوی کړې ده او 14 د ملي اردو سرتیري وژلي دي او 23 ژوندې له ځانه سره وړي دي. وسلوالو طالبانو ته تر دې دمه په دغه جګړه کې او تلفاتو په اړه معلومات نشته. د یو بل خبر لمخه د ورزګان سیمایزو چارواکو ویل دي چې 13 دغه ولایت په چینارتو ولسوالۍ کې په دوو جلاو پیښو کې و افغان سرتیري وژل شوي او 15 ټپیان دي. د چینارتو ولسوال فیض محمد حنفي نن ازادي راډیو ته ویل چې 13 وسلوالو طالبانو د دې ولسوالۍ پر امنیتي کمربندي پوسټو ډلیز بریدونه وکړل چې په پایله کې درې امنیتي سرتیري وژل شوي دي. خغلی حنفي همداراز ویل چې د افغان پوځیانو وسلوالو طالبانو تر جګړې لګه شی به ورسته د بهرنیو ځواکونو الوتکو لکه مربند د 2 کیلومتر شاته د ملي اردو پر یو کمپ باندې هوایي حمله وکړه چې په نتیجه کې د ملي اردو 4 د کمانډو سرتیري وژل شوی او 15 ټپیان دي. تر دې دمه دغه پیښه په اړه افغان ځواکونو او د ناتو غوست ملاتړ ماموریت لا څنګه دی ویلي. د ورزګان ولایت د امنیت قومندانۍ او ولایت مقام مسولین هم په دې اړه څه ویلو ډاډه کوي. په کابل کې موږ هڅه وکړه چې د افغانستان دفاع وزارت سره وغږیږو. هغوی هم تر دې دمه از موږ اړیکې ته ځواب رانه کوبل سالسه.
ډیر مننه له اکرام الله اکرام څخه مو وردل چې په هرات او ورزګان کې افغان پوځیانو ته د ورستیو جګړو لقبل مرګ ژوبله او شته ده. د هرات په شینډن ولسوالۍ کې ځینې سرتیري د وسلوالو لخوا اسیران سوي هم دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د سولې علي شورا مسکو ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد سفر مهم بولي. شغلی خلیلزاد د افغانستان له چارواکو سره د افغانستان د سولې پر مسله هم خبرې کړې دي. نور حال د اکرام الله اکرام په راپور کې.
د افغانستان د سولې علي شورا وایي چې د افغانستان د سولې په اړه د سیمې د هیوادونو او متحده ایالاتو روسي او هلوزلو دوی سولې ته نږدې کړي دي. دغه شورا مرستیال تور رحمان سلیم د جمعې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې مسکو ته د افغانستان د سولې لپاره د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد سفر مهم وباله ویل. دوی هیله لري چې د زلمی خلیلزاد دا سفر د سولې د مخامخ خبرو د پایل لامل وګرځي.
نوی
په روسیو کې د افغانستان د مسایلو په اړه د مسکو علاقمندي ډیره شوې ده. کومه ناسته چې په مسکو کې جوړه کړه د همدغه ناسته په دوام چې د دوهمې ناستې کوربتوب به کوي، کومې اړیکې چې طالبانو سره یې جوړې کړې دي او دغه ډلې ته یې د مسکو په ناسته کې د ګډون بلنه هم ورکړه، دا ټول په ډاګه کوي چې روسان هم د نورو هیوادونو تر څنګ د افغانستان په مسله کې مهم رول لري. نو زه فکر کوم چې مسکو ته به د ښاغلي خلیلزاد سفر مهم وي او ښه لاسته راوړنې به ولري. دا په داسې حال کې ده چې تیر ورځ زلمی خلیلزاد له افغان چارواکو سره له لیدو کتو وروسته مسکو ته روان شوی دی. په کابل کې د امریکا سفارت په یوې اعلامیه کې ویلي چې ښاغلی خلیلزاد له افغان ولسمشر اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره له لیدو کتو وروسته مسکو ته ولاړ. ښاغلی خلیلزاد له دې وړاندې پاکستان ته د سفر په ترڅ کې له صدر اعظم عمران خان او د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره په اسلام آباد کې وکتل. د افغان ولسمشر مرستیال وین شاه حسین مرتضوی تیر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی خلیلزاد له پاکستانی چارواکو سره د خپلو خبرو د نتایجو په اړه د ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ته معلومات ورکړل. خاغلی خلیلزاد داسې مهال مسکو ته سفر کوي چې دوه ورځې وړاندې د ملګرو ملتونو عمومي منشي ینس سټولټنبرګ په افغانستان کې د سولې لپاره د امریکا د پیل کړو هڅو د ملاتړ غږ وکړ. نوموړي د سیمې له هیوادونو په ځانګړي ډول له روسیې ویران وغوښتل چې د افغان حکومت په مشرۍ د سولې له پروسې سره مرسته وکړي. دا سیمې ته د زلمی خلیلزاد دریم سفر دی خو په تیرو دوو سفرونو کې مسکو ته نه وتللی. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون اداري پلاوی وایي په داسې حال کې چې مسکو په افغانستان کې داعش وسلوال ډلې له موجودیت څخه په ویره کې ده، واشنگټن باید قناعت ورکړي چې دوی په افغانستان کې د ټولو وسلوالو ډلو په وړاندې یو ډول عمل کوي. د دغه کمیسیون مرستیال داود کلکانی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د وای امریکایان روسانو تقینات ورکړي چې دوی په افغانستان کې د داعش وسلوال ډلې په وړاندې مبارزه کوي او د سیمې په مسایلو کې د دوی دریز له روسیې سره په ټکر کې نه دی. نو په دې کې شک نشته چې دا خبره به د دې لامل شي چې روسیا له امریکا سره د افغان سولې په پروسه کې مرسته وکړي. د افغانستان د سولې لپاره د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد به له روسیې وروسته ازبکستان، ترکمنستان، بلجیم، متحده عربي اماراتو او قطر ته هم سفرونه وکړي. د ښاغلي زلمی خلیلزاد دا سفر چې د روانې ډسمبر میاشتې په دوهمه نیټه پیل شوی، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د یوې خبرې شوې خبر پاڼې د معلوماتو له مخې تر شلمې نیټې پورې به د یادو هیوادونو په سفر بوخت وي.
بلخو د سیاسي چارو ځینې تحلیلګران هم مسکو ته زلمی خلیلزاد سفر مهم بولی او وایي چې له دې سره به د افغانستان د سولې په اړه د دواړو هیوادونو ترمنځ پوهاوی زیات شي. د دوی له ډلې یونس فکور اکرام الله اکرام ته وویل
روسیا په دره وروسته کې علاقمندي څرګند کړې ده چې د افغانستان کې امنیت دوی ته ډېر مهم دی. ځینې تشویشونه یې څرګند کړي دي چې ګواکې امریکایان سوله نه غواړي او داعش تقویه کوي. د آسیا میانه لوبه یې هغه وه چې په مسکو کې طالبان د پاکستان د ISI په مرسته ور وغوښتل. طبیعي ده چې کله امریکایان علاقمندي ښیي چې په افغانستان کې سوله راسي، لومړي ځل خو دا طرفین چې د افغانستان حکومت دی او طالبان دي، بیا دا نږدې هیوادونه چې پاکستان دی اوس نو وار د هغه هیوادونو دي. د منطقې لوی زبرځواکونه چې دلته غواړي رقابت وکړي ښه کار دی، مؤثر کار دی.
فکر سه خو یو شمیر خلک فکر کوي چې د افغانستان د سولې په اړه د روسیې او د امریکا ترمنځ بیلابیل لیدلوري موجود دي، تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟
روسان داسې انګیرنه لري چې ګواکې امریکایان چې په چیش پسې راغلي او په افغانستان کې هغه یې ترلاسه نه کړه، یعنی جګړه شدیده سوله، مخدره موادو کښت او کر نور پسې زیات شو او د بلې خوا څخه نورې تروریستي ډلې خصوصا داعش آسیا میانه سره داتو ته ور نږدې سوه. دوی فکر کوي چې ګواکې امریکایان یا نه غواړي یا سترګې پټي او نو زه فکر کوم د دې دوه غټو زبر ځواکونو د نږدې څخه قتل د افغانستان په باب چې یو بل سره پوکي چې امریکایان څه غواړي او روسان. زه فکر کوم چې روسان بم د رقابت پر ځای په افغانستان کې د همکاري لار مخې ته ونیسي. نو د خلیزات تک ضرور و دا که د امریکایانو د خوا داسې انګیرل کېدای چې روسان یې لرې ساتلی نو زه فکر نه کوم چې خلیزاد یې هلته سفر کړی وای. دا څه دی چې دوی یو بل سره پوکي
د سیمې د نورو هیوادونو په پرتله باندې روسیې ته د زلمی خلیلزاد سفر ساس په نظر څومره مهم و؟
ډېر مهم دی په دې چې یو بډای مملکت دی، پر آسیایي میانه تر اوسه هم تاثیرات لري. د بلې خوا څخه د ایران سره د اتحاد او مرستې چې په دا راوروسته کې ویل کېږي چې ملامنان اخوند ګواکي د روسي سلاوي د ایرانیانو د ده په دسترس کې ورکولی، د ایران سره یې همکاري درلودله او ایران طبیعي دی خپل خو دومره توانایی نه لري، روسي مجرن سلاوي یاران نیولې یا د غلاري دی خواته ورکول. نو دا خپل زه فکر کوم چې د روسانو اهمیت په دې باب چې د افغانستان سره د سولې ته او همکاري ته راوهڅوي ډېر رول لري.
د سیاسي مسایلو تحلیلګر یونس فکور بول ازادي راډیو سره په مرکه کې.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
په کندوز کې خلک شکایت لري چې خپل سره وسلوالې ژوند تریخ کړي او دغه کسان غیر قانوني کارونه کوي. دوی له حکومت څخه غوښتنه کوي چې دغه کسانو په وړاندې دي قانوني اقدامات وسی. اجمل آریان راپور لري.
د کندوز خانابات ولسوالۍ څخه لسګونه کسان چې د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو د ظلم او ستم له کبله د کورنۍ غړي وژل شوي له دولت نه عدالت غواړي. د مترزه کسانو له ځان سره د خپلو د کورنیو د هغو وژل شوو انځورونه هم راوړي وو چې د نیول شوو غیر مسؤولو وسلوالو له لوري وژل شوي وو. له دغو مترزه کسانو څخه دوه تنه یې په دې اړه رسنیو ته وویل: زما ورور دغو نیول شوو غیر مسؤولو وسلوالو وژلی دی او له دولت نه غواړم چې زما د ورور قاتلانو ته د خپل د اعمالو په مطابق سزا ورکړي څو عدالت تامین شي. دغو نیول شوو غیر مسؤولو وسلوالو زما ورور یې وژلی دی او درې کاله کېږي چې مړی او ژوندی ورک دی او دغه راز موږ یې له خپلو مینو څخه په زوره کډه کړي وو او زموږ کورونه او ځمکه یې غصب کړي دي. دغه خلک د ملي اولې حکومت المشرانو له عدلي او قضایي ارګانونو او دغه راز له امنیتي چارواکو غواړي چې د نیول شوو غیر مسؤولو وسلوالو لخوا پر دوی د شوو ظلمونو پوښتنه دې وکړي او نیول شوي خپل سرې وسلوال دې د خپلو د کړنو په سزا ورسوي. یوې مترزې مېرمن په دې اړه رسنیو ته وویل: زما زوی د کلي اربابو او له دغه نیول شوي غیر مسؤول وسلوال سره هیڅ ډول ستونزه نه درلوده، هسې راغی په ناحقه زما زوی ووژه. دولت باید دغه ول شوی قومندان ته درنه سزا ورکړي. په ورته وخت کې د کندوز ولی عبدالجبار نعیمی دغه مترزو خلکو ته ډاډ ورکوي چې سیمه ایز اداره او دغه راز عدلي او قضایي ارګانونه ژمن دي څو عدالت تامین کړي. هغه کسان چې موږ خواته راځي چې د غیر مسؤولو وسلوالو لخوا زوی اختطاف شوی یا وژل شوی او یا ځمکه غصب شوی او ظلم پرې شوی، زه خلکو ته ډاډ ورکوم چې موږ ژمن یو، جنایتکارانو به نیسو، د قانون منګولو ته به سپارو او عدالت تامینوو. له دې سره سم د دې ولایت امنی قومندان عبدالباقی نورستانی په نوموړي ولایت کې ټولو خپلسرو ټوپکیانو ته خبرداری ورکوي چې په سیمه کې له بې بندوبارویو او خپلسرویو لاس واخلي او دغه راز خپلې وسلې دې پر ځمکه کېږدي. زه ټولو غیر مسؤولو وسلوالو ته خبرداری ورکوم چې خپلې وسلې دې پر ځمکه کېږدي او له غیر قانوني فعالیتونو څخه دې لاس واخلي او که نه موږ د ولسمشر لارښوونې او امر په مطابق ژمن یو چې ټول خپلسرې وسلوال ونیسو او قانون پرې پلی کړو. دغه متضرر شوي کسان په داسې حال کې د غیر مسؤولو وسلوالو له ظلمونو شکایت کوي چې په دې ورستیو کې په کندوز کې یو شمېر خپلسري وسلوال قومندانان د افغان ګډو ځواکونو لخوا نیول شوي دي. د خلکو په خبره د څه باندې یوې لسیزې رئیسې د کندوز په خان آباد او یو شمېر نورو ولسوالیو کې په سلګونه غیر مسؤول وسلوال چې په سپک او درنو وسلو سنبال دي خپلسري فعالیتونه کوي چې په وسلوالو غلاو، قتلونو، د دولتي ځمکو غصب، بچګرۍ او د انسان تښتونو په زیاتو پیښو کې ککړ پېژندل شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان پاوز د پښتنو د ژغورنې غورځنګ غړو ته خبرداری ورکړی چې پر سره کرښه دې نه اوړي. د پاکستان د پاوز ویاند وایي چې پاوز د دغو کسانو حرکتونه له نږدې څاري، خو د پاکستان د مرکزي پارلمان غړي محسن داوړ دا خبرې رد کړي. فرشته جلالزی او نور تفصیل.
د پاکستان د پاوز ویاند پرون وویل چې د پاکستان حکومت د پښتنو د تحفظ غورځنګ غړو ته فرصت ورکړی چې د پښتنو د حقونو لپاره مبارزه وکړي، او وایي منله چې په قبایلو کې په وروستیو یو نیمه لسیزه کې د تروریزم پر ضد جګړې، د پاوز عملیاتو او تروریستي حملو خلک ډیر ځپلي او دردمند کړي دي. آصف غفور وویل موږ د هغوی غم او درد درکولای سو، خو هغوی باید پر هغو کرښو تیر نسی چې دولت به پر وضعیت د کنټرول لپاره له قوې او زوره کار اخیستلو ته مجبوروي. د پښتنو د تحفظ غورځنګ د پاکستان د پوځ پر ضد انتقادي غږ اوچت کړی او ویلي دي چې د هغه هیواد امنیتي ځواکونه باید د پښتنو د کړولو او د هغوی پر حقونو له تیری لاس واخلي. د پاکستان د پښتنو د تحفظ غورځنګ غړي په سوله ایز ډول مظاهرې او احتجاجي غونډې جوړوي، خو پر پوځ انتقاد هم په هغه هیواد کې پر سره کرښه او شتل ګڼل کېدلای سي. د دې حرکت غړو په ابتدا کې د پاکستان له حکومته څو اساسي غوښتنې کړې وې. هغوی غوښتنه کړې وه چې په قبایلو کې دې پوځي پوستې کمې شي، په قبایلو کې دې ماینونه پاک شي، او د هغو کسانو برخلیک دې معلوم سي چې په وروستیو کلونو کې بې درکه شوي دي. د پاکستان د پوځ ویاند پرون خبریالانو ته وویل چې د پښتنو د تحفظ غورځنګ د دریو اساسي غوښتنو د ترسره کولو لپاره کار روان دی. هغه وویل چې د وزرو بې درکه شوو کسانو دوسیې څېړل سوي او 4000 حل شوي دي. د دې حرکت دوه غړي محسن داوړ او علي وزیر سش کال د جولای په میاشت کې د پاکستان مرکزي پارلمان ته انتخاب شول. محسن داوړ د آصف غفور د خبرو په جواب کې پرون پر ټویټر لیکلی، هغه کسان چې پر سری کرښې تیر سوي تاسو یاست، تاسو منتخب صدر اعظم په دار کړی، اساسي قانون تاسو تر پښو لاندې کړی دی. محسن داوړ لیکلی چې ولس یې دومره تحقیر او ځپل سوی چې نور د بایللو لپاره څه نه لري.
فرانسوي چارواکو اعلان کړی چې د شنبه او یک شنبه په ورځو د احتمالي مظاهرو د امنیت لپاره به ګڼ شمېر امنیتي ځواکونه په دنده وګماري. په فرانسې کې د حکومت پر ضد مظاهرې له دریو اونیو راهیسې روانې دي. تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د اونۍ د پای د رخصتیو له پیل مخکې د فرانسې د یو شمېر مهمو توریستي برخو مسؤلان ویلي چې د حکومت پر ضد د ژېړ واسکټو د غورځنګ لخوا په پلان شویو مظاهرو کې د احتمالي تشدد له ویرې به سبا د شنبه په ورځ خپل کاروبار بند کړي. د پاریس د موزیمونو، تیاترونو او دوکانونو مسؤلان ویلي چې د احتیاطي تدابیرو لپاره به خپل کاروبار بند کړي. په دې ډله کې د پاریس د مشهور آیفل برج مسؤلانو هم ویلي چې د شنبه په ورځ به سیلانیان ونه مني. ژېړ واسکټو اعتراض کوونکو چې پر تیلو د مالیو د نوې لایحې له کبله پارېدلي، د درېیمې پرله پسې اونۍ لپاره په پاریس کې مظاهرې پلان کړي دي. په تیرو ورځو کې د دې مظاهرو په ترڅ کې تشدد هم پیښ شو چې د ولسمشر ایمانویل ماکرون د حکومت پر ضد انتقادونه یې لا زیات کړل. د ولسمشر ماکرون حکومت د تیلو په مالیه کې د زیاتوالي لایحه د اقلیمي بدلون پر وړاندې د مبارزې د اقداماتو په لړ کې وړاندې کړې وه. حکومت که څه هم د چهارشنبه په ورځ دا نوی قانون منسوخ اعلان کړ او د مالیو د لوړولو له پریکړې په شا شو، خو اټکل کیږي چې د ژېړ واسکټو د غورځنګ مظاهرې به دوام وکړي. د اعتراض کوونکو مخکښ مشران ټینګار کوي چې په هر صورت به د مظاهرو ته دوام ورکړي، او ځینې مشران خو یې حتی د دې مظاهرو د پراخولو خبره کوي او وایي د دوی په نویو غوښتنو کې به د مالیو عمومي کموالی او د تنخواګانو زیاتول شامل وي. چارواکو نن اعلان وکړ چې د شنبه او یکشنبه په ورځو د احتمالي مظاهرو د امنیت لپاره به په ګڼ شمېر امنیتي ځواکونه په دنده وګماري. صدر اعظم ادوارد فیلیپ نن په یو ټلویزیوني مرکه کې وویل چې د شنبه په ورځ به 9000 پولیس افسران په ټوله فرانسه کې د امنیت لپاره موظف وي. د موظفو پولیس افسرانو شمېره 13500 وه. فیلیپ وویل چې یوازې په پاریس کې به 8000 امنیتي پرسونل موظف وي او لسګونه زغروال ګاډي به هم ورسره وي.
تاسو زده رادیو ته غوښیست. د نړۍ په زیاتو هیوادونو کې د کم عمره نجونو ودول یو جدي ستونزه ګڼل کیږي. د افریقا د لوی وچې په ځینو هیوادونو کې په کم عمر کې د نجونو ودول له فقر سره مستقیمه اړیکه لري. رضوان مراد او د فرانسې خبري اژانس د راپور نور جزئیات.
15 کلنه ریسپیک رویم بو توپوزی چې د زیمبابوې ده یو ورځ له ښوونځي څخه کور ته پر لاره وچې، او 22 کلن هلک ورڅخه وغوښتل چې له هغه سره کافي وڅښي. توپوزی ونه غوښتل، خو اوس ناوخته شوی او هغه ځکه چې د نجلۍ پلار هغه له دغه هلک سره په خبرو ولیدله او فکر یې وکړ چې لور یې ورسره اړیکه لري. د روویمبو توپوتزی پلار خپله لور او هلک مجبور کړل چې په خپلو کې واده وکړي. روویمبو توپوتزی له هلک سره واده وکړ، ماشوم یې په ګېډه شو او خونځی ترې پاتې شو. پنځلس کلنه توپوتزی خپل میړه وهله ټکوله او آخر اړ شو چې خپل پلار کور ته لاړ شي. نوموړی له هماغه وخت راهیسې په ورته برخلیک د نورو انجنونو د اخته کېدو د مخنیوي لپاره مبارزه پیل کړه. ریسپیکټ توپوتزی هڅه کوي چې د زیمبابوې حکومت اړ کړي چې په قانون کې د تعدیل له لارې د واده لپاره د انجنو عمر د شپاړس پر ځای اتلس کاله وټاکي. توپوتزی په دې وروستیو کې په افریقایي هیواد گانا کې فرانس پریس آژانس ته وویل دا پوهیږي چې په کم عمرې کې واده کول څومره ستونزې لري. د ملګرو ملتونو د یو تازه راپور له مخې د افریقا د صحرا د هیوادونو یو په درېمه برخه نجونې له اتلس کلنۍ مخکې ودیږي. ملګري ملتونه وایي دا کار د دې سبب کیږي چې دا هیوادونه هغه میلیاردونه ډالر له لاسه ورکړي چې په پوهه د سنبالو انجنو او کاري قوې له لارې لرلی شي. د نړۍ د دولسو هیوادونو په اړه اټکلونه ښیي چې دغلته په کلني ډول درې شپېته میلیارده ډالر په کم عمرې کې د هغو نجونو د ودولو له امله چې خپل تحصیل یې نه دی بشپړ کړی له لاسه ورکوي. ملګري ملتونه وایي د نړۍ د هغو هیوادونو له جملې څخه چې زیاتې کم عمره نجونه پکې ودیږي اتلس یې په افریقا کې دی. د زرو وړو ډلو څخه جوړ یو سازمان چې ناوې نه انجنې په نامه یادیږي تر 2023 کال پورې په کم عمرې کې د انجنو د ودولو د پدیدې د منځ وړلو په هدف ملي ستراتیژي برابرې کړې دي. د دې سازمان یوې غړې اویت مهیا وایي د ځینو تدابیرو له لارې چې په ښوونځیو کې زده کوونکو ته د خوړو ورکول او د نقل و حرکت د اسانتیاو برابرول هم پکې شامل دي کولی شي نجونې په ښوونځي کې پاتې کړي او دا کار به کورنۍ هم وهڅوي چې خپلې لوڼې په کم عمرې کې واده نه کړي. مهیا وایي دودونه، اقلیمي بدلونونه او جګړې په کم عمرې کې د نجونو د ودولو لاملونه دي، خو فقر او ناداري اصلي سبب دی. ملګرو ملتونو تیر کال ویلي چې په لویدیځ افریقا کې وچکالۍ چې 2.5 لک کسانې بې ځای کړي بې سابقه بشري ناورین رامنځته کړی دی او له همدې امله یو شمېر کسان اړ شوي دي چې د خوړو په بدل کې خپلې لوڼې وپلوري.
ستاسو ل پیغامونو
پاکستان کونسلګری په جلال آباد کې بیخي شرم ته خبره جوړه کړې ده او ویلم دا د رئیس صاحب جمهورنا چې د دې غم خوري پښتانه ټول وشرمول زنانه بیزته کړلې وزیر صاحب به بیغام په خپل چوکۍ ناشتي هغه د چا څه غم خوري ټول افغانان د پاکستان د کونسلګرۍ نه د سیویل چې سیګنول راغلي دي یوه ویزه په 10 زره کلدارې په 10 زره کلدارې لګي.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. ورور د غزنی د مقر له ولسوالۍ مې زنګ وهلې ده. یو نیمه میاشت کې چې یوه شبه کم کار نه کوي او خیر د ما غږ تر ازادي رادیو پورې ورسوي مې دې چې ان کار کړی نه افغان دي سیم یوه شبه کډره تفاعل کې سی کار وکړي ډېر مننه د ما غږ تر چارواکو پورې ورسوي.
السلام علیکم ز عبدالحدی ما له هلمند نا واشیر ولسوالی تخنی تاسو ته دا پیغام پریږدم د ازادي رادیو څخه غوښتنه کوم چې زما دا پیغام په بار بار باندې نشر کی روزجان د هلمند ولایت د واشیر به ولسوالی کې مخابراتي شبکې پر مخ د تیر دوه کلونو رئیس کار نه کوي نو د دغه ولسوال د واشیر د ولسوالی د ولسوال او د مخابراتو د وزارت څخه دا غوښتنه کوم چې کچېری وچ موږ خپل ولسونه بوډین او موږ ته دا خدمات پاله کې او موږ ته بیل ادیر شبکې دلته ناسب کړی ترڅو موږ د دغه څه ډول ستونزو څخه خلاص او موږ د خپل دوستانو سره چې کله اړیکې نشو د لوړو لوړو غرونو سرونو ته خېژو نو د مسؤولو ادارو څخه مې دغه هیله ده چې دغه ستونزې ته په جدي توجه وکړي. په خاص توګه د واشیر د ولسوالۍ د مرکز په ختیځه برخه د پولاد او پایواک کشور په دغه کلی کې مخابراتي شبکې پر مخ کار نه کوي. د ازادي رادیو څخه غوښتنه کوم چې ما پیغام نشر کړي. السلام علیکم.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
ځین اوریدونکو پروګرام ته سیمیسونه هم راسته ولیدې. د نعمت په نام اوریدونکي له غزنی څخه لیکلي د یو سیمه ییز او نړیوال قدرت په توګه روسیې ته د خلیلزاد سفر به د افغانستان د سولې پر پروسه مثبت تاثیرات ولري. فریدون حلیمیر لیکلي چې پاکستان هیڅکله په افغانستان کې سوله نه غواړي ځکه چې د افغانستان د سولې سره پاکستان خپل منافع په خطر کې ګوري. کریم بیا هم له غزنی لیکلي چې سولې ته د ولسمشر غنی په ابتکار تر بل هر وخت اوس ښه زمینه مساعده سوې ده. عبدالواحد مدقیق له لوګر لیکلي چې د ژمي له راتلو سره په لوګر کې د سون موادو بیې لوړې سوې دي. او بل اوریدونکي لیکلي چې باید ټول افغانان په یوه اواز سره د سولې ژغ اوچت کړي. څلور نیمې بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له ملالۍ بشیر څخه اورئ.
د اورزګان ولایت سیمه ییز چارواکي وایي تیر شپه د دغه ولایت په چینارتو ولسوالۍ کې په دوو جلا پیښو کې او افغان سرتیري وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. په کندهار ولایت کې له پولیسو سره نښته کې یو بریدګر وژل شوی او بل ټپي شوی دی. متحده عربي امارات یو ځل بیا د افغانستان د سولې د پروسې د ملاتړ ژمنه کړې ده. د بشري حقوقو نړیوال سازمان پر اروپایي ټولنه ژغ کړی چې له قرغیزستانه وواړي د بشري حقوقو مدافع اعظم جان اسکروف ته له زندانه راخوشي کړي. د بی پولي ډاکټرانو ادارې او په مدیترانه کې مرستندوی ادارې ویلي په مدیترانه سمندرګي کې د خپل ژغورن کې بیړۍ فعالیت دروي. د امریکا د پخوانی ولسمشر جورج هچ دبليو بوش مړی په ټکساس ایالت کې د میرمنې او لور د قبرونو څنګ ته خاورو ته وسپارل شو.
د انتخاباتو د شفافیت لپاره د څار بنسټونو اتحاد کړه چې هم د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون وروستۍ پریکړه قانوني بولي خو ټینګار کوي چې باید دغه کمیسیون پر خپل پریکړه له سره کتنه وکړي. دا چې ولی اکرام الله اکرام په خپل راپور کې راته وایي
د انتخاباتو د شفافیت لپاره د څار بنسټونو اتحاد له انتخاباتي کمیسیونونو غواړي چې د انتخاباتو د پروسې په اړه په احتیاط پریکړې وکړي او دغه پروسې د بحراني کېدو لامل بایتونه ګرځي. د دغه اتحاد غړو د جمعې په ورځ په یو خبري غونډه کې وروسته له هغې خپل موقف اعلان کړو چې تیر ورځ د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د کابل ټول رائے باطل اعلان کړي. د دغه اتحاد یو غړي خلیل روفي د اتحاد اعلامیه ولوسه چې په یو برخه کې راغلی وو.
اتحاد زمنین که تصمیم اخر کمیسیون
شو دی دغه اتحاد که څوم د انتخاباتي شکایتونو وروستۍ پریکړه قانوني بولی خو په وسنی وضعیت کې عملی کېدل لستون دوډکتی. همدا شان د دواړو کمیسیونونو ترمنځ روان وضعیت هم د انتخاباتو د راتلونکو مرحلو د عملی کېدو لپاره لږیدي ستونزې سره مخ دي. اتحاد له دغه پټه په ولاړ حالت څخه د وتلو لپاره د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون غواړي چې په خپل پریکړه بیا کتنه وکړي.
یک بار تجدید نظر نمایي.
په اعلامیه کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته سپارښتنه شوې چې په لومړی قدم کې د هغه محلونو او مرکزونو باطل کړي چې درغلي پکې شوې ده. همدا شان دي د هغه مرکزونو پاړه چې درغلي پکې نه دي شوې هم فکر وکړي. په اعلامیه کې همدا شان ټینګار شوې چې د انتخاباتو د قانون د 94 ماده په اساس کولی دل شول چې په اکثریت مرکزونو کې درغلي شوي او د انتخاباتو شفافیت تر سوال لاندې راولي. په دې صورت کې د باطل حکم عملي شي. په دغه اتحاد کې د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ د انتخاباتو د شفافیت د څار بنسټ د افغانستان د ځوانانو ملي او ټولنیز موسسه یو شمیر نور بنسټونه غړي توب لري. په همدې حال کې د دغه اتحاد غړي او د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید د دواړو کمیسیونونو ترمنځ وروستۍ او کشمکشونو ته په کتو انتقاد وکړ او په ټینګار سره وویل چې د خلکو رایو ته باید احترام وشي. نوموړي همدا شان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون کمزوري مدیریت ته هم اشاره وکړ او ویل چې دغه کمیسیون د انتخاباتو په اړه د دوی وړاندیزونو ته اهمیت نه دی ورکړی. دا په داسې حال کې ده چې د تیرې اونۍ د پنجشنبې په ورځ د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د کابل د حوزې ټولې رایې لغوه اعلان کړي او د ورځې ناوخته د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دغه پریکړه په بیړه او سیاسي وبلله او رد یې کړه. د دغه کمیسیون مسؤلینو وویل چې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون پریکړه د اسنادو او شواهدو په استناد نه وه او په اړه یې له دوی سره مشوره هم نه وه شوې. هڅه مو وکړه چې د انتخاباتو د شفافیت لپاره د څار بنسټونو اتحاد د تازه څرګندونو په اړه د انتخاباتي شکایتونو نظر هم واخلو خو ونه توانېدو. په ورته وخت کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د اتصار بنسټونو لوري پر دوی لګیدلی تورونه بیا اساسه وبلل. د دغه کمیسیون مرستیال وین زبی سادات ازادي راډیو ته وویل چې د کمیسیون ټول غړي مسلکي او په کارپو کسان دي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون همیشه کوشش کړی دی چې د نظر او بنسټونو سیاسي عذاب او مدني ټولنو ته د نظارت پوره زمينه برابر کړی تر څو دغه ملي پروسې څخه دوی نظارت وکړي. اما بدبختانه دوی همیشه اصلي قوی برخوردونه کړي، دوی سیاسي برخوردونه کړي، دوی پر ځای دوی تخنیکی او مسلکی برخورد وکړي. زمو غوښتنه همیشه دوی ته خدغه ده چې دغه ملي پروسه سره دوی همکار ووسیږي تر څو موږ وتوانیږو حق حقدار ته وسپارو.
ښاغلی سادات وایي چې پر انتخاباتو د څار بنسټونو ته په ټوله پروسه د نظارت حق ورکړل شوی، خو د نوموړي په وینا چې دغه بنسټونو په دې برخه کې مرسته نه ده کړې. خو د انتخاباتو د شفافیت لپاره د څار بنسټونو اتحاد وایي دوی په انتخاباتي پروسو کې د ستونزو د مخنیوي په هدف هڅه کړي، خو دغه هڅو ته یې کمیسیون ارزښت نه دی ورکړی، تر دې چې همدا مسایل د دواړو کمیسیونونو ترمنځ د ستونزو د راپیدا کېدو لامل شول.
تاسو آزادي رادیو ته غوږیست. د کورنیو چارو وزارت وایي حقیقت موندونکي هیئت ته سپارښتنه شوې چې د فوټبال د فدراسیون د جنسي ناوړه کړنو د تورونو په اړه ژر تر ژره ارزونه وکړي. تفصیل د خان محمد سین راپور کې.
د افغانستان د لوی څارنوالۍ او کورنیو چارو د وزارت د حقیقت موندنې پلاوي د افغانستان د فوټبال د فدراسیون له ښځینه لوبغاړو سره د یاد فدراسیون د مشرانو د جنسي ځورونو په اړه خپلې ارزونې پیل کړي دي. د کورنۍ چار وزارت د بیان مرستیال نصرت رحیمی د چهارشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل پلاوی ته سپارښتنه شوې چې په دې اړه خپلې هر اړخیزې ارزونې ډېر ژر بشپړې کړي.
دوی موضوع به شکل جدی بررسی آغاز شده.
دو بوبل پر دغه موضوع په جدی توګه ارزونې پیل شوې او کله چې پای ته ورسېدې کره معلومات او نتایج به له خلکو سره شریک شي. د حقیقت موندنې پلاوی ته سپارښتنه شوې چې ډېر ژر دغه موضوع په هر اړخیزه توګه بررسی کړي. د افغانستان ولسمشر د روانې اونۍ په پیل کې لوی څارنوالۍ ته سپارښتنه کړې چې د افغانستان د فوټبال په فدراسیون کې د فوټبال له ښځینه لوبغاړو سره د جنسي ځورونې پیښه بررسي کړي. لوی څارنوالۍ پرته له ځنډه دغې موضوع ته پلاوی وګماره. د افغانستان د فوټبال له ښځینه لوبغاړو سره د جنسي ځورونې تور په داسې حال کې بحثونه راوپارول چې په دې وروستیو کې ګارډین ورځپاڼې راپور خپور کړ چې د دغه ټیم ځینو پخوانیو لوبغاړو ورته ویلي چې د فوټبال د فدراسیون رئیس او ځینو غړو د فوټبال ښځینه لوبغاړي جنسي ځورولي دي. د افغانستان د فوټبال د ښځینه ډلې پخوانی مدیر خالدې پوپل د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د پیښې په اړه فلمونه او عکسونه لري. د دې په خبره کوم فلمونه او عکسونه چې ورسره دي پخوا تر دې د فوټبال له نړیوال فدراسیون فیفا سره هم شریک کړي دي. فیفا هم ویلي چې د لوبغاړو ځورول د زغملو نه دي او دوی به هم دغه تورونه بررسي کړي. د افغانستان د فوټبال د فدراسیون د خبرونو رئیس شفیع شاداب د یکشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه تورونه رد کړل. د افغانستان د ښځینه فوټبال د ټیم کپتان نیلاب محمدی هم د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویلي چې د خالدې پوپل تورونه بې بنسټه دي. د نیلاب محمدی په خبره د فوټبال فدراسیون ورته اوس هم د امن ځای دی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی دغه موضوع جدي نیولې او تېره اونۍ په ولسمشرۍ ماڼۍ کې په مراسمو کې وویل که دغه تورونه ثابت شي عاملین به سخت قانوني جزا وویني. ښاغلی غنی ویلي د افغان پر ناموس تېری هیڅ افغان ته د منلو نه دی او یو افغانه کورنۍ باید ډاډمنه وسي چې که اولاد سپورت، ښوونځي، فاکولتي او یا هر ادارې ته ورځي باید خوندي وي. د افغان مېرمنې عزت د افغانستان د ټولو خلکو عزت دی. د افغانستان د فوټبال د فدراسیون مسؤلین په داسې حال کې چې دغه تورونه ردوي د لوی څارنوالۍ لخوا د موضوع په اړه د ارزونو هرکلی کوي. د دغه فدراسیون د خپرونو مسؤول شفیع شاداب د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل لوی څارنوالۍ له کومې ورځې راهیسې چې ارزونې اعلان شوي په سبا یې ارزونې پیل کړي. پلاوی څو ورځې مخکې هم فدراسیون ته راغلی و او نن هم کار کوي. د ښځو له کمیټې او فدراسیون سره یې د ارزونو کارونه روان دي. ښاغلی شاداب وایي فدراسیون د بررسۍ لپاره د حقیقت موندنې له پلاوي سره همکاري کوي او تمه ده چې ګمارل شوی پلاوی ټول تورونه په هر اړخیزه توګه په لږو ورځو کې بررسي کړي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د ازادي او اوریدونکو پروګرام په یو راپور پسې اوریدلی سي. په غزنی کې دیني عالمان وایي چې د افغاني پر ځای په کلداره راکړه ورکړه د شرع خلاف عمل دی. حبیب الرحمن تاثیر جزئیات لري.
دا
هغه ژغ دی چې دینی عالمان یې د شرع خلاف عمل د امیر له امر څخه بغاوت او د افغانستان له اساسي قانون څخه سرغړونه بولي. په غزنی کې دینی عالمان په دغه ولایت او بیا په ټول هیواد کې د افغانیو پر ځای د پاکستانیو کلدارو چلول غیر شرعي عمل او ګناه ګڼي. دوی وایي خلک دې له دې کار څخه لاس واخلي تر څو د خپل هیواد افغانۍ په راکړه ورکړه کې مروج او اقتصاد یې پیاوړی سي. په غزنی کې د علماو شورا رئیس مولوي محمد اسماعیل روحانی ازادي راډیو ته وویل د پاکستانی کلدار کارول یو ډول بغاوت او خیانت دی، نو له دې عمله غیر شرعي عمل ګڼل کیږي.
چېرته چې یو وګړی افغان راولاړیږي د پردي ملک پیسه دلته استعمالوي، له هغې چې استفاده کوي خپل افغانۍ نور اخلي، دا یو نوی خیانت، یو نوی بغاوت او ګناه ده د خپل ملک او د خپل حکومت په وړاندې، د خپل ملت په وړاندې. بیا هغه پاکستانۍ روپۍ چې نن پاکستان تقریبا پنسرجنده کې خصوصا په آسیا کې د افغانانو هغه بنیادي هغه سخسری دښمن پاکستان ده. نو دښمن سره دغه یو نوی تعاون ده چې د اثارو چې دلته خپل کور کې ګټه اخلي. مطلب دا ده چې د شریعت مطهره اسلام له نگاه چې دغه جواز نه لري.
بل لور ته بیا د غزنی د حج او اوقافو رئیس مولوی محیب الله صابر وایي هڅې یې پیل کړي دي چې د تبلیغاتو له لارې خلکو ته د پردیو پیسو پر ځای د افغانۍ کارولو ذهنیت ورکړي. ازادي راډیو ته یې وویل ملا امامانو ته یې سپارښتنه کړې ده چې په جوماتونو کې د منبر او خطبو له لارې پر غزنی میشتو غږ وکړي تر څو د کلدارۍ له چلولو څخه لاس واخلي.
علماو ته هدایت ورکړی ده، خطبې ورکړی ده، د جمعې په لمنځونو په مجالسو په منبر لخوا دا خلکو ته ویل شوی ده، ویل کیږي چې دا پیسې چې د خارجي وچلوي په د افغانستان پیسې وچلي، ځکه چې دا د افغانستان هویت ثابت سي او د افغانستان ترقی و تعالی په خپله پیسو پیدا کیږي، تر څو چې خپله پیسې سل په سل کې په افغانستان کې ونه چلیږي او د خارجي پیسې بند نشي افغانستان ترقی و تعالی هم ممکن نه ده. بیا هم په دې سکه به موږ کوشش وکړو، علماو ته به خپله خطبه او هدایت ورکو چې په دې موضوع کې لا زیاتې خلکو ته پوهاوی ورکړي.
که په غزنی کې د حج او اوقافو رئیس مولوی محیب الله صابر د پاکستانی کلداری چلول غیر شرعي عمل نه بولي او بندول یې اړین ګڼي، خو دینی عالم عبدالباری حقانی بیا وایي د امیر له امر څخه هر سرغړونه د شرع خلاف عمل دی. ازادي راډیو ته یې وویل د امیر امر واجب او له واجبو سرغړونه بغاوت دی.
قران واضح پدې ویلي دي چې اطیع الله و اطیع الرسول و اولو الامر منکم. نو پدې کې اولو الامر منکم د ستاسو اولو الامر پدې باندې مطلب دی، او هغه چې تاسو ته په څه امر کوي په نیکو اعمالو باندې هغه په تاسو لازم واجب ده چې هغه پجې کوي. یو لدیونه د افغانستان رئیس جمهور دا امر کړی ده چې خارجي اثار خارجي پیسې باید په دې ملک کې رایج نسی او نه چلیږي. اما که څوک د خلاف د رئیس جمهور د هغه خبرې چې هغه په قران او اسلام نه مخالفه نه وي دغه نه سرغړونه کوي، واقعا دا د اسلام د شریعت سره ټکر لري او د شریعت له امور څخه یو سرغړونه ده. پاکستانی یا خارجي اثر په افغانستان کې چلول په غو خریدو پروش کول ده، دا د رئیس جمهور د اوامرو څخه سرغړونه ده. نو د دې سرغړونه کول د اسلام له نگانه جواز نه لري او دا یو غیر شرعي عمل ده.
د غزنی دینی عالمان دا هم وایي چې په ورځنۍ راکړه ورکړه کې دوکانداران د افغانۍ تر څنګ د کلدارو چلول او د سراپانو له ورځني نرخ څخه پرته د پلور او پیر پر وخت مشتری ته پیسې په خپله خوښه تبادله کول هم هغه عمل دی چې کمی زیاتی پکې کیږي، چې دا هم خلاف عمل دی.
آزادي او اوریدونکي، جوړونکې فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونی درنو مینوالو السلام علیکم. د خبرونه ز فریبا ظاهر د طاهر روشن په همکاري درته وړاندې کوم. هله د چي جوړ روغ اوسئ دوستانو. دا اونۍ بیا هم ستاسو ډیر پیغامونه را رسیدلې دي چې پر مختلفو موضوعاتو دي. لدی کبله چې ستاسو پیغامونه ډیر دي، نو غواړم ټولو ته نوبت ورسیږي او پرته له تبصرې او پرته له مرکې خبرونه د چا سره مرکه مې نه ده کړې. نو راځي ستاسو راغلي پیغامونه به په ګټه سره واورو.
زه امیر حمزه د کاپیسا ولایت د لسی ولسوالۍ څخه یم.
وزما د جمهور څخه دا هیله ده چې دغه هوایي ځواکونه دې بند کړي. مسلمانان په دې باندې ډېر ځورېږي. مسلمان په شپېترنه په خپلو کورو کې ژوند نشي کولی، سکورن نشي کولی. زما د رئیس جمهور څخه د اجرایي رئیس څخه دا هیله ده چې دغه هوایي ځواکونه دې بند کړي. او دویمه خبره دا ده په کاپیسا کې د تعمیر تګاب ولسوالۍ د تعمیر په سیمه کې سړک د عمومي سړک بند بند کړی د ملي اردو خواته پټی د خلکو ځمکه هغې سړک جوړ کړی دی. خلکو ته دا خدمت نه ده ورکړی چې خلک دا سړک باندې راشي او خلک په ځمکې را روان دي. هو سلام، دغه زما پیغام ورئ جمهور غونډې ته ورسېږي.
السلام علیکم. پیغام دا دی چې د دوو شاګردانو په برابر خبرې کوم. شاګردانو کې د معلمان د شاګردانو سره ډېرې ډېرې خبرې کوي. دغه د پیسودارو خلکو زامنان چې دي هغه اکثرات وخت پیسو په مقابل ډېر وخت سوي دي چې دوی کامیابه کړي دي نه. دویمې ټلیفونونو والا ته په دغې کې کپتان ټاکلی هغه د نولس کلمانه کې د کوچنیانو سره کوچنیان زیري اصلا نور هم اصلا چې دغه کوم کوچنیان رخصت کېږي یا د نجونې رخصت کېږي بیا د مکتبو انکوان د نجونو فضا د کوي پر دالارې باندې